په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. نن د دوشنبه ورځ ده، د خبرګولی 15 د جون میاشتې 15. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلای سي. نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې په سرپل کې لسګونه نجونې مسمومې سوي دي. د خبرونې په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې نږدې 80 جوني مسمومي سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یکشنبه د سنچارک ولسوالۍ په 2 ښوونځیو، کبود اب او فیض آباد کې نږدې 80 جوني مسمومي سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ شوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 299 کورنیو سره مرسته کړې ده. د دې ټویټ په دوام د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړې چې دوی ژمن دي په ټول افغانستان کې د ډیرو زیانمنو خلکو لپاره د سرپناه جوړولو په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د باراني موسم له پیل سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې سیلابونه او د مځکې ښویدنې پیښې کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه پرون پارک کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د دوی د مخابراتو د وزیر او د NTN او افغان بسیم شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوی. د تړونونو له مخې به افغان بسیم او MTN مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، پروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 300 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لري پرتو سیمو کې چې خلکو ته کافي مخابراتي خدمات نه رسیږي مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي. د جمهوري نظام پر مهال په اکثر هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې الوزول کېدې یا یې هم فعالیتونه محدود وو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا F-14 ډوله جټ الوتکو یو وړه الوتکه چې د واشنگټن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیز پر یو غرنۍ سیمه نسکوره سوه. دغه پیښه پر ځای وخت پرون ماپښین 3 بجې سوي ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي دغه الوتکه د تینیسی له یو هوایي ډګره الوته وه. په همدې حال کې د واشنگټن ډي سي ځینو اوسیدونکو په ټویټر کې ویلي چې دوی د یوې لویې چاودنې غږ اورېدلی او د پیښې ځای ته نږدې ځکه او دیوالونه یې ولړزول. له دې پیښې یوې باخبره سرچینې ویلي چې ګومان کېږي دغه وړه الوتکه د اوتومات پیلوټ لخوا کنټرولېدله او چارواکو ته یې ځواب نه دی ویلی. CNN تلویزیوني شبکې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې 4 کسان موجود وو. د رویټرز خبري ایجنس په لیکنه دغه الوتکه له 2 تر 12 پورې کسان لېږدولی سي. د چین یوه جنگي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یوې امریکایي بیړۍ ته په 130 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یکشنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبه پر ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګي د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند د موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د می میاشتې پر 22 نافذ سوی و او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسېد. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی و او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې په سودان کې له لنډمهالو اوربندونو په وار وار سرغړونې سوي دي. د افغانستان په شمال کې د سرپل د 2 ښوونځیو لسګونه نجونې مسمومې سوي او روغتون ته لېږدول سوي دي. افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تر شپږم ټولګي کښته نجونې هم له زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخامخې دي چې د مسمومیت هغه یې وروستۍ بېلګه ده. سفیولا ستانکزی او نور تفصیل.
شپیت زده کونکی ده سری پل ده سنچاره کلسوالی پا کبودا باو شل تنه نوریم ده فیض آباد پا خوانزویو که مسمومی شوی. ده دغون جنو ده مسمومی دو پیخی ده سری پل ده اطلاعات و فرهنگ رئیس محمد عمر سرپولی تایید کردی. آقا آزادی رو سر پا خبرو که زیاده کرده؟
سنچاره که تشوزو دوه شونزه و سخه تر اتیا دیره زدکاون که مسموم شوی دی. مسموم زدکاون که در سرپل ولیاتی رو غنتون تا لجل شوی چی صحی حالتی الحمدلله دیر شدی. مشوی زدکاون که نپستنگی در لوده چی در هیوات در دشمنان و للوری به طلگیو که در دوا پاشل یه عامل
د غونجونو ته د زړه بدوالی، نسناستی او سالنډۍ ستونزې پیښې شوي او روغتون ته رسول شوي دي. د سرپل چارواکو ویلي تر دې پیښې وروسته یې د ښوونځیو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولي او د نجونو د مسمومیت د پیښو عاملین به نیسي او د قانون منګولو ته به سپاري. ښایي په افغانستان کې د نجونو د مسمومیت پیښې کمې وي، خو په ګاونډ ایران کې بیا زرګونه نجونې په تیرو 15 میاشتو کې مسمومي شوي. حکومت یې وایي لا یې په عاملینو پسې ګرځي. په افغانستان کې بیا د تعلیم د مخنیوي ناورین لا تر دې پراخ دی، ځکه له شپږم ټولګي پورته میلیونونه نجونې د ښوونځیو محرومې شوي. طالب چارواکو څه باندې 640 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلي. د نجونو پر زده کړو دغه بندیز د دې لامل شوی چې د وړو نجونو تعلیم هم چې ظاهرا اجازه ورکړل شوې، ځینې وختونه له خنډ سره مخ وي. ښایي د سرپل د مسمومیت دا پیښه یوه بېلګه وي. په ننګرهار کې به هغه نجونې چې تازه له شپږم ټولګي اووم ته کامیابې شوي ژاړي چې د طالبانو حکومت نور تعلیم ته نه پرېږدي.
په دې باندې موږ ډېر خفه کېږو، ډېر ځورېږو چې موږ زموږ پر وړاندې باندې تعلیم دروازې بندې شي. په هر ځای کې تعلیم دروازې خلاصې په موږ باندې بندې شي. موږ د اسلامي عمارت څخه هیله کوو تر څو زموږ پر وړاندې د مکتب دروازې خلاصې کړي او موږ بیا یو ځل خپل تعلیم ته دوام ورکړو.
د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار د دې نجونو د ویډیوګانو په خپرولو سره ویلي څومره د شرم خبره ده چې له شپږم ټولګي فراغت د نجونو لپاره د ماتم یوه ورځ ده. هیدربار ټینګار کړی چې د نجونو په وړاندې تبعیضي چلند باید پای ته ورسیږي. طالبان د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې کړې او د 2022 کال په وروستیو کې د نجونو په مخ پانتونونه هم وتړل. د نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د نجونو د تعلیم په برخه کې له خپلو سخت دریځو نه دي پشا شوي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنف نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول شته وي.
لیا ورخه له سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه میومنی. د کورنۍ د جوړښت لپاره واده کول اسلامي، شرعي او قانوني کړنه ده چې د نکاح په عقد سره ترسره کیږي. د خلکو هم خبره ده چې وایي د یوې مشروع او سالمې کورنۍ لپاره واده کول لا دم څخه نیولې تر دې دمه دود دی. خو ځینې وخت بیا واده کول د دوو کسانو څه چې د یوې لویې کورنۍ ژوند دومره تریخوي چې ان په مرګ تمامیږي. د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اسلام دین طلاق جایز کړی دی. نن په همدې اړه خبرې کوو په پیل کې د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر د اسلام له نظره د طلاق په اړه وایي.
طلاق په شریعت کې د دې لپاره مشروع شوی چې انسانان هغه اخیری وسیله د تحمل او د برداشت دی او بل په کار واچي، مختلف لارو نه تلاش وکړي چې وکولي چې دا ژوند سمون خوري. که چیرته سمون نه خور نه اخیری شی بیا طلاق د حقوق نه ورکول کیږي او ښځې باندې ظلم او ستم وي او د ښځې حق تلف کیږي او ښځه ضرر مومي، هلته شریعت اجازه ورکړي د دفع د ضرر لپاره د طلاق مطالبه وکړي. هغه د مجبوریت له لارې نه چې کله کورنۍ سره ژوند سمون نه خوري بیا طلاق ده. او طلاق انحلال د ازدواج ده د واده او د عقد او د نکاح انحلال ده چې نکاح په غیر سره ختمیږي او خزه رستو له طلاق نه چې عیدت خپل پوره سي هغه نو بیا لغین رستو د خزه لپاره خپل اختیار ده که هر څوک انتخابي شریعت دا اختیار ورکړی ده چې د خپل کفاعت او همثلی د خپل کورنۍ پلارنۍ کورنۍ مد نظر ونیسي بل څوک انتخابي شریعت دغه ته ممانعت نه لري. قرآن عظیم شان وایي فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا منهن بالمعروف. کله چې خزه طلاق سوله او لمړي خاوند خلاص سوله په خپل خوښي او په خپل شرایط او معیارو سره کولی سي له دوهم سلی سره واده وکړي او دا واده ممانعت ورته نسته، ممانعت شرعاً ممانعت نسته او خپل اختیار لري. هو کفاعت او نور شرایط به په جای کوي.
یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم واخلي وایي چې په افغاني ټولنه کې یو شمیر خلک له شریعت څخه هم خپلو دودونو ته لومړیتوب ورکوي. کله چې یو جلې او چا سره نکاح وشي بیا که څومره هم ستونزې وي ورنه خلاصېدل ساده کار نه دی. که هر ډول سختي او ظلم وي ښځې باید وزغمي، ځکه له یوې خوا یې کورنۍ ورته وایي چې که دا طلاق واخلي د دوی نوم بدیږي، له بله پلوه میړه هم نه غواړي چې سره جلا شي.
کوم ټکی کوم به هر حالت ولرو بعد سره ژوند وکړو. طلاق نه څه خسته، که طلاق واخلو اول طلاق نه راکوي بیا طلاق راکوي اختار به راکوي څه بل چا سره ته واده نه شي کوی تا به زه پرېږدم چې بل چا سره واده وکړي او که ته بیا بل چا سره واده وکړي هغه زما مړ کړم تا به مړ کړم. نو هر څومره چې ظلم په موږ باندې وي څه څومره ستم په موږ باندې وي موږ باید له هغه سړي سره تیر کړو، که چرسي که بنګي که بیرایي که هر رقم سړی باید موږ افغانۍ ښځې د هغه سره ژوند وکړو، ځکه چې هغه موږ ته طلاق نه راکوي. که طلاق راکړي موږ نه پرېږدو چې هغه بل چا سره واده وکړو او که واده وکړو نو هم
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې تجربو ښودلې چې افغان میرمنې تر آخري حده پورې کوښښ کوي چې ګډ ژوند یې ګډ واټ نه شي، ځکه دوی ته همدا ذهنیت ورکول شوی دی چې طلاق د دوی په دود کې نشته. د اغلې شاملې په باور په ژوند کې د هرې ورځې لانجې او شخړو پر ځای لکه څنګه چې واده په خوښۍ سره کیږي بیلتون دې هم د دواړو خواوو په خوښۍ وي.
مثال هم په نامزدۍ کې چې پرېښودل شوي دي، خو نامزدی دوره خو دا دوره ده چې مثال د امتحاني دوره ده، یو بل باید سره وپیژندي او که خوښه نه شو پرېږدي، دي کې هیڅ مشکل نشته. بیا پس د واده نه چې مثال ماشومدار یې اول خو ښه باید خلک فکر وکړي دغه موضوع لاره باید پیدا کړي چې په څه خبره باندې د دې شخړه ده او په څه خبره باندې سره بیلیږي. که بیا و نه شو نو اسلامي طریقه دا ده باید بیل شي او چې بیلیږي باید په رضا باندې بیل شي. ښځه حق لري چې یخ مارو لري بېرته مثال طلاقه کیږي څونه وخت پورې ورته ټاکل شوي ده چې خاوند باید د هغې پښتنه وکړي، د هغې ډوډۍ اوبه ورکړي، پښتنه وکړي او مثال بچي میرمن ته ورکول کیږي. که چېرته ښځه خپله په خوښه باندې ځي نو هغه هم څه فیصله مشران کوي، جرګه کوي، محکمه کوي چې ماشومان دي یا کورې ده یا ژوند ده که هر څه ده هغه باید ومنل شي. خو متاسفانه چې دلته دا خبرې نشته دي، نارینه که طلاق ورکړي هغه د کورم ورته پاتې کیږي، ژوند هم پاتې کیږي، دستی که د بل ښځه هم کوي بچیان هم ترې اخلي څه کې هم نه کیږي. ښځینه بیچاره هم په اوله کې سوځېدلې ده هم په اخره کې سوځېدلې ده. نو د دې خبرې پوښتنه باید د خلکو وکړي. همدغسې چې مثال واده په خوشحالۍ کیږي باید بېلېدی هم همدغسې په خوشحالۍ وشي، چې کله وایي بېلېږو سره خوښ هم نه ده، مشکل پوښتنه وشي چې څه مشکل لرې ته په دې کور کې. مثال هغه به وشي یا د کورنۍ سره یا د خاوند سره یا د ماشوم سره یا دې سره یا هغې سره، بس د هغې هېڅ مشکل نشته ده، صحیح ده، واخله به یو درې کسره ټول کړي یا مثال محکمې ته ځي، خبره خلاصه. محکمه څه فیصله کوي؟ که ماشوم ورته ورکوي، که کور ورکوي، که هغه مهر ورکوي، که څه ورکوي، هغه باید په خوشحالۍ باندې ده ومنل شي.
میرمن شامله وایي له بده مرغه موږ په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې د طلاق په موضوع کې یوازې ښځې ملامتې ګڼل کیږي.
د دې خبرې نه یو بله خبره د خلک به جوړوي، ځکه چې کله دوی واده کوي هغه وخت کې دوی دا فکر نه کوي چې مثال د جلۍ نه پوښتنه وکړي، هلک نه پوښتنه وکړي چې خوښه یې او مثال یو بل کورنۍ سره جوړیږي، پس هغه دوی واده وکړي چې کوشش وکړي دا ژوند دی په خوشحالۍ به مخ لاړ شي. نو کله چې دوی واده کوي واده فامیلونه خپل په خوښه کوي، نو دې کې ناراضایی د ښځو او د خاوند ډېرې. او بیا کله چې مثال ښځه او خاوند هم که راضا اوسي یو بل سره نو فامیلونه پکې لاسوهنه کوي. نو کله چې دوی واده کوي په خوشحالۍ واده کوي او کله چې دوی سره بیلیږي هغه وخت کې بیا ټوله جگرخونی ښځې ته رسیږي. او د دې د پښتنې تر اوسه پورې څوک نه دی پیدا شوی چې دا پښتنه وکړي چې ولې ماشومې ترېنه اخیستل کیږي، وهل ټوکل خوري، نام بدګي ورته رسیږي. مثال که همدغسې پرېږدي چې لاړ شي پلار کره کښېني، ورندار مثال خور مور دا خپل خپلوان ټول ورته وي دا ولې راغلې ده او څنګه راغلې ده یا طلاقه شوې ده او حتی د هغې ډېرې لرې لرې کورنیو ته د خبره رسیږي د غې د لور خسر خېلو ته، د لور د لور خسر خېلو ته، د ماما د لور خسر خېلو ته، دغسې د نورو نورو ټولو ځایونو کې دا آوازه کېږي چې د فلانکي لور یا د فلانکي خور طلاقه شوې ده. او دې ته چې کله هغه خور هغه مور چې مثال په هغه کور کې واه وهلې خوړل ټکلې خوړل بیا بېدله وږي به وه تږي به وه یا مریضه به وه یا کوم مشکلات به یې درلودو، هغه وخت کې هېڅ څوک چاته نه راځي چې ته ولې وهل خورې یا ته څه د په کار دي یا تاسو حق ده یا دا د هغه د هغه وخت کې بیا هېڅ څوک د پوښتنې ته نه راځي.
اکثر خلک په دې باور دي چې په بیرته پاتې هیوادونو کې د زده کړې د کچې د ټیټوالي له وجې ګډ ژوند له پایله له جار او جنجال سره شروع کیږي. که چیرې خلکو تعلیم درلودلی دا ستونزې تر ډېره حده راکمېدلې. د کابل اوسیدونکي مینه حسنزی په دې اړه وایي:
په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلوم واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. همې د مورګنۍ فامیل او همې د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند نه لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډېره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانه هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه ښځینه ته هم ورکړي دي، خو په پسرفته او درم جهان مملکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي، نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینهو په برخه کې ده یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
اغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلۍ هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نه شي.
کله چې دوی وړې دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه وو په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسره سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا ته یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په لی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه او ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه او ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي، زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي. خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادی او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وختونو لوړ لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشاینونکی دی، مګر دا کېدای شي چې حل شي او کېدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کېدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر غو مېرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یوه ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبوره نشي طلاق ته زړه نښه کوي. له نوموړې سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پیل کې وایي اکثره هغه مېرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډېره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې مېرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
موږ څو کټګوري ښځې لرو. یو ښځې دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه ښځې دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته چې ښځې ډېرې ځورېږي په دې لحاظ باندې. نو هغه ښځې طبعا ډېرې ځورېږي چې بیرون نه خبره اوسي، تعلیم یې نه کړی، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا بعضې هغه ښځې هم ډېرې ځورېږي چې هغې د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع ته که راسو که څه هم په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښوي او یو ډول ځان له دې نه ساتي، خو کله چې یو سړی غواړي ښځې ته طلاق ورکړي ډېر اسانه او عادي ورکوي. طلاق کوي بس له کوره باسي لیږي. که ښځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي بیا د همدغه سړي له خوا تاوتریخوالی ورسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي. په دې اغلې تاسو راته وغږیږئ. ښځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څه غواړي هغه کولی شي، خو ښځې نشي کولی. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حال کې چې د ښځې د تعلیم کچه ډېره ټیټه وي، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زموږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زموږ ښځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زموږ ډېرې سړي هم بې سواده دي، د ښځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پېژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده. که د فتن موږ د طلاق موضوع ته راشو، ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي، ښځو لپاره تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړې، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې موږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي، د خپلو د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. که د فکر چې محاکمو ته ښځې لاړې شي، نو بېرته چې کور ته راځي هم د سړو سره یوه ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زموږ په افغانستان کې شته، تر څو چې زموږ چارواکي او زموږ محاکم دغه موضوع خزینه وته برابر نه کی، زه فکر نه کوم که دا په اسانه طریقه وکولی شي چې ښځه د طلاق واخلي. چون دا د سړي هم حق دی او د ښځې هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې داسې په اسانه باندې او په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډېرې موضوعګانې نورې پاتې. لومړی موضوع زموږ د تعلیم د زده کړې، ګوره د ښځو نه دا حق اخیستل شوی، د کار حق ته اغستل شوی، تیر هغه څه کوم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړی هغه د هغه ټول ته اخیستل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانینو حق دی، څه د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلي شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه اخیستل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخکې کړ، ډېرې نور حقوق دي چې هغه نه ورکول کېږي، خو ستا دا خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوقو موږ جدا جدا خبرونه درلودلې، چې موضوع اوس هم دغه د میرمنو د طلاق موضوع ده او د دوی حق چې اسلام ورکړي. نو ځکه موږ غوښتل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابره کې خزینه او دغه ستونزه محاکمه برابر کی چې خځه بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکمه تلل شي او د خپل حق غوښتنه وکړي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله،
دا نه کیږي، ځکه دا د ځینو سازي فعلا نشته چې موږ د خځه حقوق خدا خو دا حکومت هم غوښ داسې نه دی، چې موږ نظام داسې نه دی چې خزینه او ته زمينه برابر شي چې خځه تلل شي محاکمه. دې کې ستونزې شته.
بله که درته وایي چې کله یو میرمن په کور کې له مشکلاتو سره مخی حکومت هم غږ ونوري، تاسو د یوې ښځې په صفات ښځې ښې درک کولی سئ، په دوی څومره سختي تیریږي؟
ډېرې سختې. زه فکر کوم هېڅ ښځه بدون د سختې نشته په کورنۍ کې. په فعلي شرایط کې هغه ښځې دي که په لوړه کچه دي که په ټیټه کچه دي، په هره کچه چې دي ښځې د ستونزو سره یا د فامیل قرباني دي یا د ټولنې قرباني دي یا سیاسي قرباني دي. یو رقم نه، یو رقم ښځې په قرباني دي. دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ ښځې دي ټول هغه حقوق ترلاسه کړي بیا هم محکومې دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا په داسې ډېره دردمنده ده. او مخکې خو به هغه زمینه برابره او چون زه د ښځو چارو رئیس وم، ښځې چې د ستونزې سره مخامخ وي بیا به هم ریاستونو ته راتللې، دغه زمینه به ورته مونږ برابروله، تر محاکمو پورې به تللې. هغه څه چې داسې نه چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه د بهر د دې مسله حل شي، د هغوی په مطابق د دې مسله حل کېدله، مشکلات یې ټول حل کېدل. خو زه فکر کوم اوس به د ښځو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخوا په ښارو کې په لوړو پرتو سیمو کې د ښځینه وو هغه غږ ټپ پاتې دی. او داسې ادارات نشته چې د هغې دروازه وټکوي، داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازې وټکوي چې دی لاړ شي د دوی ستونزې حل شي. نو زمونږ چې په کومې خویندې چې په خارج کې دي او مونږ یو ګروپ لرو د ډېری ښځو، تقریبا 350 ښځې پکې یو، نو دغه مسایلو باندې مونږ ټول یاګایو چې مونږ د ښځو غږ جګ کړو او د ښځو ستونزې حل کړو. خو په چا یې حل کې په افغانستان کې هېڅ داسې اداره نشته چې مونږ د هغې د ښځو د ستونزو مخکې به د ښځو چارو وزارت و د ښځو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعضې ډېری ادارات چې د ښځو ستونزې حل کولې. اوس هېڅ داسې اداره نه ګورم چې هلته ښځه ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي. او دلته خو موضوع یوازې نه، نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده، ښځې د ډېری تاوتریخوالي سره مخامخ دي. هېڅ به اوس نشي کولی د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي. هغې هېڅ داسې لاره نشته چې هغې لاړ شي هلته خوندي ځای وي او هغې پکې اوسي. د هرې خوانه هېڅ خوانه د هغوی مشکل نه حل نه دی او نه حل کې، نه تنها طلاق موضوع، طلاق ته ور ډېری موضوعګانې دي چې زموږ ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ډېرې موضوع. زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې د حل لاره هېڅ اداره نشته. ورته
هغه وخت چې تاسو رئیس وئ، مېرمنې به چې راتللې چې د دوی موضوع به تر طلاق پورې رسېدلې وه، معمولا په کومو مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بالاخره دغه سړی نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاوتریخوالو. د یو ښځې خاوند به پوډري و، یو عمل به یې درلوده، کور کې به نفقه نه ورکوله، کور کې به همیشه تاوتریخوالی و، کور ته به همیشه ناوخته راتلل. په دې چې به کوم ځای کې ناست و، هغه عمل به یې کړی چې د شپې به راغله دغه څادر چې بیا کور کې م ټک وهو، بیا به ماشومان او مونږ خوب للو. نه تنها هغه، خپله مونږ یې ټول په همدغه مرض اخته کړي و. بالاخره مونږ به د کورو رئیسلو نفقه به یې نه راکوله. چې نه به راکوله، بیا مونږ مجبور شو چې دی به ریاست ته راغله، محاکمې سره مو خبره شریکه کړه. محاکمو هغه پیدل تبان چې دا نفر نفقه نه شي ورکولی، دا به یې طلاق واخلي. بیا به یې طلاق اخیستم. زیاتره همدغه کورنۍ تاوتریخوالی به و. حتی د یوې ښځې خبره به تر دې راورسېده چې په هغې به تیل چپه کړي و، هغې به اور اخیستې و، هغې به ځان ته اور اچولې و. ډېری مونږ داسې قضیې درلودلې. نو داسې مسایل بې حده ډېرو، او خصوصا ښځې چې ډېرې تنګې رانه شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. کفي فکر زمونږ افغاني ښځې ډېرې قهرمانې او تکړه دي. هر نوع ستونزه او مشکلات تاوتریخوالی چې په کور کې به دوی څومره ظلم کېږي، دوی په ځان منلې. هغوی فکر کوي چې د ښځو همدا حق دی چې همدا ظلم په دوی تېرېږي. خو بیا هم و چې تنګ آمد به جنګ آمد، بیا مجبور شي تر څو چې د مېړه د خوانه کوم داسې بد ډېر عکس عمل وینيني چې دوی د کوره ونه باسي، دوی ته نفقه نه ورکوي. نو بالاخره بیا دوی طبعاً اداراتو ته ځي چې دوی ته د طلاق زمینه برابره کړي.
بله، په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی، البته ټول به نه خو، یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي، نه خپل مسؤلیت مني، او له بلې خوا بیرونم ښځه دی غږ پورته کولو لپاره څه نه لري چې ووزي. اوس تاسې یو ځل بیا غواړم له تاسې نه واورم چې اوس د افغانستان د ښځو وضعیت څه رقم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا، خو یو دروازه و چې ویټه کول، یو وزارت و د هغوی په نامه، یو ریاست و، محاکم و کار کوو، حتی تر ولایت پورې ټول ځانو اداره، ډېری ادارات و، دولتي و غیر دولتي اداره چې د ښځو ستونزو ته رسیدګي کوله، د ښځو شبکه وه. نو زه فکر کوم اوس هېڅ هغه اداره نشته چې د ښځو ستونزو ته رسیدګي وکړي. نو د ښځو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې. هر څه چې په دې تاوتریخوالی یي، هر نوع ظلم یي، حتی د زده کړې د ماشومانو د زده کړې حق د دوی نه اخیستل شوی، د پوهنتون د نه تنها د ښځو، د هغه ځوانانو، د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناستې دي، نو د هغې نه ډېری حقونه اخیستل شوي دي. اوس مونږ ښځې ایس د کوم هغه حق چې اسلام مقدس دین ورکړی نور قوانین ور کړی دی هغه هیڅ برخوردار نه دي زما خويندې ته هیڅ شنه لري صرف ډوډۍ خوري هیڅ شنه لري خور
بله
ډیر وضعیت بد دی خور هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی دومره بد دی
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ترسوي
بيخي نو کولای شي یو مرز واخلي بيخي ژوند لا سوور کې بيخي لونه شي زه د میرمن ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی
وضعیت دغه رقم دال ک تاسو په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته څه وي تر هغه وخت چې حالات بیرته سمیږي او یو ځای پیدا کیږي چې اقل دوی خپل مشکل ورته وي دوی څه وکړي تر هغه پورې ژوندۍ پاتې شي
افغان میرمن خو باید او چې باید قوي وسی باید خپل مورال د لاس ورنی کی باید خزی قوی وسی او زده کړو ته مخکي په کور کې د زده کړو کې ماشومان هم د ماشومان زده کې کوي هم د دې زده کې کوي او تحمل دی وکي په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکي خیاطي وکي هر شی چې کوي دا مرحله په ټولو راغلي دا د زمونږ په چارواکو زمونږ په خويندو زمونږ په ټولو راغلي دا چې په خاني حکومت خلک دي انو زمونږ خويندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاس ورنی کی خويندې باید قوی وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړو وکي په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکي باید قوی وسی
bale او دغه ناخوالو سره چې خاوند خو بد چلن سره کی تر طلاق پورې اړوستل کیږي د سرم تر یو وخت پورې سازش وکړي
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي نظم په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید او د دې هر نو واستونځه کوم څه چې د پلاس کې دي هڅه چې د پلاس کې دي خو خزه ته د بایټ خز ژوند او خز زمينه په کوټه برابر کی دا هر څه نارینه کولای شي ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوي ونیسي خپل مورال قوي کی او هغه څه چې امکانات چې د پلاس کې دغه کم امکانات چې دي د دې نه په کور کې کار واخلې او مېرمنې ژوند بای تا تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کېږي چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو
bale اب که خوشنه تو ته هم د دوام ورکې لمېرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت لوچ په کور کې ناستوي او سره غزوند سره تیری دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي
زه پیګم په ماشومان دې د مور او پلار قطو تاریخواله په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي خو زه په دوانو غک کو منګی چارنه لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دلار شي طلاق د واخې میړنه جدا شي تبان د طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خوم زکه چې ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري زما د ورول نه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګه میشه پریاست کې چې وو منګه میشه ګریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزیزکه مونږ د خور چې براتله خور سر باندې خبرې کولې دوه نوم ته شو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخرت به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخرت د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني نو په دې مسایل په منځ ګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته مونږ به د فامیلونو نه د دې د کورن د سپینګرو نه د فامیلونو کار اخیسته د دې د کورانو نه بل اخرت هغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځ ګریټوب سره حل کوله نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکول ځکه دی په توده کې فیصله خنه ده ایسته ایسته به دوی ته لږ مهلت وخت به موږ ورکو بل اخره به خزه او میړه دې ته راضی شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکو نو موږ هم زما د خويندو نه ورونو نه هیله ده چې په توده کې هیڅ وخت فیصله ونی کې بعضی وخت نارینه په توده کې چې جنگ وکړي غږ کوي زما ته خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه خیر خزه باید اوسېلو وکړي نارینه موسېلو وکړي نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کورنۍ د فامیلینو په دې جرګی په کې وشي زمونږ همیشه په ټول د تاریخ کې موږ جرګو ته ډیر احترام لرو په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې د موضوعګان موږ ډیر حل کړی دي براله و دې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید موږ په خپل کورو کې دغه موضوع په ښه شکل سره حل
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ
کور دې ودان مننه تاسو
درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو تر بیا ښه وخت ولرئ الله مو مال او ملګری
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلې شي. د ماقام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9 او د سهار له شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، سهار په خیر او د نن ورځې درسی ساعت خبرونه ته ښه راغلاست. په نننۍ خبرونه کې به تاسو ته د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې شي. د یادونې وړ بولم چې د درسي ساعت خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. اوس هم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون په دې برخه کې په کیمیا کې تر ټولو مهم درس یا اټوم لولو. ښوونکي به په نننۍ درس کې راته دا وښي چې اټوم له څو برخو جوړ دی، بیا به وروسته په دې پوه شو چې هسته څه شي ته ویل کیږي او د اټوم په کومه برخه کې موقعیت لري او دنده یې څه ده. د دې ټولو پوښتنو ځوابونه به د استاد په درس کې په ګډه سره واورو.
اټوم پیژنو، اټوم د یو عنصر تر ټولو وړه ذره ده چې د هماغه عنصر خواص ولري. اټوم چې دی له دوو کلمو څخه اخیستل سوی دی چې ادنه معنا ورکوي. اټوم د ویشلو په معنا دی چې دا تر ټولو کوچنۍ ذره ده. همدارنګه چې ټول اجسام د دې څخه جوړ شوي دي. اټوم دوه برخې لري چې یوې هسته ده بلې الکترونی قشرونه دي. هسته یې چې دا په مرکز کې ځای لري او الکترونی قشرونه یې هغه مدارونه دي چې د اټوم د هستې پر شاوخوا راګرځي. لکه په څرنګه چې په شکل کې لیدل کیږي چې مرکزي برخه یې هسته ده چې د نیوکلیس په نامه سره هم یادیږي او په اطرافو کې مدارونه قشرونه دي چې الکترونونه پکښې جریان کوي. هسته د اتوم مرکزي او درنه برخه ده چې د اتوم د 0.9% برخې کتله یې جوړه کړې ده. د اتوم هسته دوه ډوله ذرات لري، یو پروتون او بل نیوټرون. الکترونی قشر مدار یا انرژیکي سویه د هغه بیضوي یا دایروي مسیر څخه عبارت دی چې د اتوم د هستې په اطراف کې قرار لري. الکترون په هغه کې حرکت کوي او د اتوم تشه فضا یې نیولې ده. پروتون وایي چې دا د اتوم د هستې یوه ذره ده، مثبت چارج لري او د پروتون شمېر ته اټومي نمبر هم وایي. یعنی د پروتون چې دي پی مساوي کې د زیر سره، یعنی پروتون شمېر د اټومي نمبر سره مساوي دي. پروتون په 1911 میلادي کال کې د رادرفورد لخوا کشف شوی ده چې موزلي د هغه په واسطه د عنصرو د رغړنې جدول ترتیب کړی دی. نیوټرون وایي د اتوم خونسا ذره ده چې د اتوم په هسته کې ځای لري او دا ذره د 1932 میلادي کال کې د چادویک لخوا څخه کشف شوی ده. الکترون د اتوم منفي چارج لرونکې ذره ده چې د الکترونیک قشرونو په اطرافو کې حرکت کوي. الکترون چې دی هغه بیا په 1990 میلادي کال کې د تانسون لخوا څخه کشف شوی وي. لکه څرنګه چې د اتوم په اړه معلومات ترلاسه کړل، د هغه د ذرات په اړه معلومات ترلاسه کړل چې په هسته کې پروتون او نیوټرون قرار لري او په دوره قشرونو یا مدارونو کې الکترون جریان کوي. اوس د اتوم ساختمان وایي چې د اتوم د ساختمان په اړه مختلف علما او مختلف نظریې وړاندې کړي دي چې د هغه له ډلې څخه کانیاتا او دیموکرایت نظریه دا وه چې اتوم په باره کې 2500 کاله مخکې کانیاتا او دیموکرایت داسې فکر کاوه چې وایي په طبیعت کې ټول موجوده مواد وایي کوچنی ساختمانی واحدونه څخه جوړ شوی دی. ارستو داسې نظریه درلوده وایي په طبیعت کې ټول مواد ساختمانی واحد نه لري او کولای شي تر ډېره حده پورې تجزیه کړو. جان ډالتن نظریه بیا دا وه، هغه داسې عقیده درلوده چې اتومونه نشي کېدای چې پیدا شي او نشي کېدای هم له منځه په بشپړ ډول سره له منځه ولاړ شي. د جان ډالتن د تیوري مهمې ټکي په لاندې ډول سره دي. وایي د مواد اټوم په نوم د ویش د 9 ذرو څخه جوړ شوي دي. د کیمیاوي عنصرونو وایي ټول اټومونه سره ورته او یو شان دي. اټومونه نه جوړیږي او نه هم له منځه څخه ځي. د بېلابېلو عنصرونو سره یو ځای شوي دي او د مرکب مالیکولونه یې جوړ کړي دي. د بېلابېلو عنصرونو اټومونه د بېلابېلو کترو او بېلابېلو کیمیاوي خواصو لرونکي دي. د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې د جوړونکو اټومونو نسبي شمېر او ډولونه یو شان دي. کیمیاوی تعاملونه د اټومونو د یوځای کېدو د ځای پر ځای کېدلو څخه عبارت دي او د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبونو په مالیکولونو کې دی چې په دې کیمیاوي تعاملونو کې وي عنصرونه اټومونه بدلون نه مومي یعنې په خپل حالت باندې پاتې کیږي. د نیلز بول تیوري یا نظریه وایي چې هغه د اټوم په اړه داسې نظریه درلود وایي الکترونونه د ټاکلې انرژي په درلودلو سره په ټاکلو مدارونو کې حرکت کوي. الکترونونه د انرژي په مهینو سویو کې بې له دې چې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکړي ګرځي او دا دوه اصلې درلوده چې یو اصل یې دا و چې یو مدار څخه د الکترون انتقال بل مدار ته یو اندازه انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. الکترون کوچنۍ ذره ده او نشي کولای چې انرژي په خپل ځان کې وساتي نو د لسه په تمه د منفي اته سیکنډو کې انرژي جذب او یا هم د لاسه ورکوي. دوه مثلا کې مې داسې دي وایي هغه الکترون چې د هستې په څخه په لیرې سویو کې قرار لري یا حرکت کوي زیات اندازې انرژي لري د تحریک په حالت کې وي او د ثبات یې کم وي. هستې ته به نږدې هغه الکترونونه چې دي هغه کم مقدار انرژي لري او ثبات یې ډېر زیات وي.
د ښوونکي په درس کې مو واورېدل چې د اټوم په اړه بېلابېل ساینس پوهانو نظر ورکړی او په دې برخه کې د جان ډالتون نظریه دا وه چې د کیمیاوي عنصرونو ټول اتومونه سره ورته دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو
د خبرونې په دې برخه کې د ولسم ټولګي درس وړاندې کیږي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به د کیمیا په مضمون کې نن د مخلوطونو درس واوري. په دې برخه کې د مخلوط په اړه د عمومي معلوماتو ترڅنګ به دا ولولي چې متجانس او غیر متجانس مخلوط څه ته وایي او دا چې کوم ځانګړتیاوې دا دوه ډوله مخلوطونه سره جلا کوي.
د مخلوط تعریف وایي چې مخلوط پیژنو مخلوط څه شی دی. د دوه یا څو ډوله موادو یو ځای کېدل په یو نه ټاکلي او کیفي نسبت داسې چې د هغوی ترمنځ بشپړه کیمیاوي مخامخ کېدنه ونه لیدل شي له مخلوط یعنې مکسچر څخه عبارت دي. د بېلګې په ډول د ممیزو او نخودو مخلوط، د میا او وریجو او اوبو او الکول او نور مخلوطونه ډولونه دي. مخلوطونه په دوه ډوله دي، متجانس مخلوطونه هوموجین او غیر متجانس مخلوطونه هیتروجین. متجانس مخلوط چې دي هغه مخلوطونه دي چې د هغوی جوړوونکي اجزاوې د مخلوطي سیستم په ټولو برخو کې مساوي او یو شان ویشل شوي وي او په یوه فاز کې وي. د بېلګې په ډول د مالګې، اوبو، الکولو او اوبو او داسې نور چې متجانس مخلوطونه د محلولونو یعنې سولوشن په نامه هم یادیږي. غیر متجانس مخلوطونه یا هیدروجن دا به د هغو محلولونو له ډولونو څخه دي چې د هغوی د اجزاو نسبت د سیسټم په ټولو برخو کې یو شان او په مساوي توګه شتون ونه لري. هره برخه یې بېلابېل فزیکي او کیمیاوي خواص لري. فاز وایي چې فاز او کمپنن څه شی دي. فاز د سیسټم له هغې برخې څخه عبارت دی چې د سیسټم له نورو برخو څخه د لیدلو وړ یوې سطحې په واسطه جلا شوې وي او د هغې ټولې برخې د یو شان فزیکي او کیمیاوي خواصو لرونکي وي. کمپنن د سیسټم جوړوونکي اجزاوې د کمپنن په نامه سره یادېږي. متجانس سیسټم محلولونه د دوو یا څو مادو متجانس سیسټم دی چې د هغوی جوړوونکي اجزاو نسبت تر یوې ټاکلې حده پورې بدلون منونکي وي. په عمومي ډول سره محلولونه د دوو برخو نه منحنه ماده یعنی سلوز او حل کوونکي یعنی سلوینت څخه جوړ شوي دي چې سلور پلس سلوینت مساوي کیږي د سلوشن یا محلول سره. خپله محلولونه وایي یا سلوشن وایي چې محلولونه څه شي دي. محلولونه هغه متجانس سیستمونه دي چې په محلول کې د منحله مواد حل کېدو په نتیجه کې په لاس راځي او ټولې برخې یو شان فزیکي او کیمیاوي ځانګړتیاوې لري. محلول له دوو برخو څخه یعنی منحنه موادو او محلول څخه جوړ شوي دي. حل کېدونکې ماده، منحله ماده یا سلوینت، جمع حل کوونکی ماده، محلول یا سلوټ مساوي کیږي په محلول یا سلوشن سره. لکه د مالګې چې یو حل کېدونکې ماده، اوبه یو حل کوونکې ماده ده چې د دې له دواړو سره د اوبو او مالګې محلول جوړیږي. د محلول اجزاوې وایي چې محلول د خالصو کیمیاوي مرکبونو په خلاف کېدای شي له بېلابېلو غلظتونو څخه جوړ شوی وي. باید د موادو نسبي کچه په محلول کې وټاکل شي. لکه د بورې او اوبو په یو ساده محلول کې د یوې مادې ذرې په بله ماده کې په متجانس ډول مخلوط کېږي. په محلول کې حل کوونکی محیط د محلول او حل شوي ماده ته حل کیدونکو یا منحله ماده یې په نامه سره یادیږي. لکه اوس وایي چې حل کیدونکو ماده څه شي ده او حل کوونکو ماده څه شي ده. حل کیدونکو ماده د محلول هغه برخه ده چې کار کوونکو کې حل او په کوچنۍ ذرو مالیکولونو اټومونه او ایونونه یعنی ټوټه کیږي. او حل کوونکو ماده یا سولوینټ چې ده د محلول هغه برخه ده چې په خپل ځان کې د حل کیدونکو ماده ته حل کیدو وړتیا لري او په کوچنۍ برخو کې ټوټه کیدای شي. په دې ډول کې وینو د محلولونو ډولونو نظر فزیکی ځانګړتیاو ته په دې جدول کې شوتل شوی دي چې دا د محلولونو فزیکی ځانګړتیاو ډولونو څخه دي. اوس د محلول غلظت وایي چې د محلول غلظت څه شي دی. په حل کوونکو کې د حل کیدونکو مادې مقدار ته د محلول غلظت وایي. د محلول غلظت کیسي واحدونه په لاندې ډول دي: مولارټي، نورمالټي، مولالټي، ټیټر، فیصدي غلظت او مولي برخه څخه عبارت دي. مولار یا مولارټی چې دا په 100 ملي لیټر محلول کې د منحنی مادې د محلول د مول له حل څخه عبارت دي چې د سی ام په واسطه شوتل کیږي. یعنی سی ام مساوي کیږي د ان پر اچ مول واحد او ام پر چ لیټر واحد یعنی مول پر لیټر مده کیږي په مولارټی سره. یو مثال په ډول یو مول یو محلول چې په 50 ملي لیټر کې 3.5 ګرام سوډیم هایدروکسایډ لري مولارټی یې پیدا کړی. نو په دې ځای کې لومړی د سوډیم هایدروکسایډ کتله وینو چې لومړی محاسبه وکړو چې 20 ګرام پر مول ده او همدارنګه کتله 3.5 ګرام راکول شوی ده او همدارنګه 50 ملي لیټر لیټر تارو 0.5 لیټر کې چې په فورمول کې وځو چې مشته د هغه راپل شوی قیمت لاسته راکې چې 0.5 مول پر لیټر سره مساوي دي. نوم نارمل یا نارمل یا نارمالټی غلظتي چې په 100 ملي لیټر محلول کې د منحله مواد ماده کلام له حل کېدو څخه عبارت چې فورمول یې عبارت د سی ام سره کې یو کیو من پی جی آر پر وی یعنی لیټر سره واحد دی. مثال یې وایي لکه فاسفوریک اسید چې وینو محلول نارمل غلظت محاسبه کوو چې کله د دې محلول په 1500 ملي لیټر کې 0.9 ګرام فاسفوریک اسید شتون ولري. نو اول د دې کتله معلومه وو چې د فاسفوریک اسید کتله 0.9 ګرام پر مول ده. الکول شوی کتله 0.9 ګرام او دارنګه راکول شوی ملي لیټر قیمت په لیټر تر 0.5 کې چې په دې فورمول دا وځه کول څه هو رسته مشته دوولش نارمالټی ته تل لاسته راځي. مولل یا مولالټی غلظت وایي چې په 100 ګرام محلول کې د منحنی مواد مولونه له حل شوی حل څخه عبارت دي چې سیم مساوي کې ان مول پر ان څخه کیلوګرام سره. په مثال په ډول که چیرې په 1.9 ګرام ګلوکوز چې 600 ګرام اوبو کې حل شي د محلول مولالټي حساب کړي نو د ګلوکوز فورمول په یوه چیز چې په اچ 2 او شپږ دي چې د ټیم کتله لا سره 0.8 ګرام پر مول کې چې رقم شي 1.9 ګرام مول دی همدارنګه دبل کتله چې د هغه کیلوګرام ته راو چې 0.5 کیلوګرام کې چې په فورمول کې وځي دا ورسته د دې کیمه 0.83 مولالټي لا سره راځي. ټیټر غلظت چې دی عبارت د حل کیدونکو مادې د ګرامونو شمیر په 1 ملي لیټر محلول کې دی چې سی ټی ایم سره کې چې ایم ګرام پر واحد او پر 2 ملي لیټر واحد سره. مثال لکه پوتاشیم هایدروکساید 2 مولر محلول د ټیټر د غلظت نه لرونکو کې دی نو موږ ته 2 مولر د دې غلظت راکړې دي او همدارنګه د دې د پوتاشیم هایدروکساید چې موږ کې کتله پیدا کاغذ 50 ګرام پر مول ده همدارنګه یو په یو لیټر کې د دې غلظت همدارنګه کتله پیدا کوو د دې لپاره د کتله څونه کتله لري هغه پیدا کولو څخه وروسته 1.2 ګرام کتله لاسه فورمول کې وځي کېدو وروسته 0.12 چې هی ټیټر غلظت د دې غلظت لرونکو کې دی. د فیصدي غلظت وایي د محلول په سلنه برخه کې د منحله مواد حل کېدو څخه عبارت دي. نظر د مواد فزیکي حالت درې ډوله سلنې وجود لري: یو د کتلې پر کتلې سلنه یعنی ویټ پر ویټ، د کتله پر حجم سلنه یعنی ویټ پر ولیوم، حجم پر حجم سلنه یعنی ولیوم پر ولیوم دي. یعنی مثال که چیرې په 100 ملي لیټر اوبو کې 40 ګرام د خوړو مالګه حل شي نو د مالګې 40% محلول جوړیږي. چې د حجم فیصدي غلظت په 100 ملي لیټر کې د مایع مقدار منحنی مواد له حل کېدو څخه عبارت دي چې فورمول یې عبارت دي 100 ضرب 80 چې سمو حجم پر د محلول حجم باندې. دکړه چې وی فیصدي غلظت چې د 80 مادې د ګرامونو شمیر چې په 100 ګرام محلول کې وجود ولري چې فورمول یې عبارت دي نه د 80 مادې کتله ضرب 100 د محلول په کتله باندې د مشر کتله وزنی فیصدي لاسته راځي. مولی برخه یا مول فرکشن غذا چې دی د محلول د یو جز د مولونو مقدار تقسیم پر ټولو اجزاو د مولونو پر مجموعې څخه عبارت دی. یعنی ان مسئله کېږي ان یو تقسیم پر ان یو جمع ان دوه جمع ان تر ان ان باندې مسئله د مولی برخه غذا تشکاره کوي. د مثال په ډول سره درې موله د خورو مالګه چې یو سل پنځه اویا اعشاریه پنځه ګرامه په لس موله یو سل اتیا ګرامه اوبو کې حل شوی دی، په ذکر شوي محلول د مالګې او اوبو مولی برخه پیدا کړي. په ان یو کې چې موږ د دې مولی برخه پیدا کړو حاصل پر اعشاریه اووه شپږ نه دوه، او همدارنګه انډوی کې چې مولی برخه پیدا کړو دوه درې اته دوه درې صفر اته ده. نو کله چې موږ د انیو انډوی قیمتونو سره جمع کړو یو راوځي، نو د مالګې او د اوبو مولی برخه عبارت ده د یو څخه.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د مخلوطونو د درس په دوام تاسو واوریدل چې ښوونکي درته محلولونه هم بیان کړل، او په یو لنډ تعریف کې درته وویل چې محلول حل کېدو ته وایي او مواد د دریو فرمولونو په اساس په خپلو کې سره حل کېږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له اته نیمو بجو تر نهو بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د دولسم ټولګي درنو زده کوونکو، د درسي ساعت په دې برخه کې د کیمیا درس ته تاسو ته هرکلی وایم. د دولسم صنف درسي ساعت په کیمیا کې نن یو مهمه موضوع تشریح کیږي، او هغه عضوي کیمیا ده. د عضوي کیمیا په برخه کې به ښوونکي د عضوي کیمیا تاریخي ټکو ته لنډه اشاره وکړي، او د نن ورځې د درس په دوام به د عضوي کیمیا په باب د ساینس د ځینو عالمانو نظریې هم وړاندې شي. تاسو به نن واورئ عضوي مرکبونه څنګه په خپلو کې اړیکې جوړوي. زو او په ګډه د عضوي کیمیا په اړه د ښوونکي درس ته غوږ ږدو.
د عضوي کیمیا لومړی تاریخچه وایي چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا چې د ټولو عناصرو سره سره کار لري. د عضوي کیمیا تاریخچه په اړه نور معلومات ترلاسه کوو چې د عضوي کیمیا پرمختګ په اولسمه پیړۍ کې شروع شو چې د منرالي موادو تر څنګ نباتي او حیواني مواد هم کیمیاوي سرین ته ورګډ شول. یو فرانسوي پول لازاویا په اولس سوه څلور اویا میلادي کال کې پیدا کړ چې د بوټو او حیواني موادو د سوځولو څخه کاربن ډای اکساید او اوبه حاصلېږي، چې د هغوی څخه دا ثابته شوه چې کاربن او هایدروجن د نباتي او حیواني موادو بنسټ جوړوي. همدارنګه د پخوا زمانې راهیسې ځینې عضوي مرکبات لکه قند، الکول، نشایسته، رنگ او داس نور پیژندل شوي دي چې خلکو د همدې د خلکو د اوبو، شاتو، اوربوشو، تخمر په واسطه د الکول جوړولو سره او همدارنګه د طبیعي موادو څخه د حاصل شویو رنګونو په واسطه د ټوکرانو د رنګونو سره آشنایي درلوده. چې بهشیلي په اوولس سوه اتیا میلادي کال کې د نباتي او حیواني موادو څخه جلا شوي تیزابی لکه سیتریک اسید، اکزالیک اسید، لکتیک اسید، یوریک اسید، همدارنګ د شخمو او ټولې څخه حاصل شوي شخمي تیزاب و سیرل چې شیلی دې پایلې ته ورسېده چې د نباتي او حیواني سرچینو څخه حاصل شوي عضوي مواد چې دي زیات سره ورته دي، او د غیر عضوي مواد څخه په کیمیاوي خواص کې خورا زیات ګټه اخیستلې توپیر لري. همدارنګه د عضوي کیمیا د تاریخ په اړه ویګ پرزولوس په اتلس سوه اتیا میلادي کال کې په دې باور و چې عضوي مواد یوازې په ژوندي موجوداتو کې د حیاتي قوې یا ویټل فورس په واسطه جوړیږي او په مصنوعي ډول ناممکن دی. نو بیا همدارنګه یو الماني پو وایلر په اتلس سوه اتیا ویشت میلادي کال کې د امونیم سیانات څخه چې غیر عضوي مرکب دی یوریا چې عضوي مرکب دی لاسته راغله، او په دې توګه د حیاتي قوې مفکوره رد شوله چې په دې معادله کې ښودل شوي دي. د امونیم سیانات څخه یوریا لاسته راوړله. همدارنګه په اتلس سوه اتیا میلادي کال کې د دولس سوه په شمېر عضوي مرکبونه، او په نولس سوه اته نوي میلادي کال کې د شل میلیونو څخه زیات عضوي مرکبونه لاسته راوړل شوي دي. په داسې حال کې چې نن ورځ د دې مرکبونو شمېر اووه پنځوس میلیونو ته رسېدلی دی، یعنې شمېر یې ډېرښت کړی دی د عضوي مرکباتو. همدارنګ د درمل رنگونو اترونو ویتامینونو هورمونونو پروتینونو کندونو شخمونو الکو چاویتون کې مواد ریش نایلون پلاستیک ربر او داسې نور د مهمو او ګټورو عضوي موادو له ځلې څخه شمیرل کیږي. عضوي کیمیا د عضوي مرکباتو جوړښت سنتیز او تعاملات څیړي چې د عضوي مرکباتو بنسټیز عناصر چې دي هغه عبارت دي له کاربن، هایدروجن، اکسیجن، نایتروجن، سلفر او فاسفورس څخه دي. دوی اکثر د نباتي او حیواني موادو د تجزیې څخه جوړیږي چې په توګه په خامو نفتو او سکرو کې هم پیدا کیږي. همدارنګه لکه څرنګه چې عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي نو له همدې امله ورته هایدروکاربنونه هم ویل کیږي. دوی ته ولې هایدروکاربنونه ویل کیږي؟ ځکه چې دوی د کاربن او هایدروجن څخه هم جوړ شوي دي. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، په عضوي مرکبونو کې اړیکو جوړېدل چې لومړی کیمیاوي اړیکه څه شی ده، د اړیکو د جوړېدو لامل څه دی، همدارنګه د اړیکو ډولونه کوم دي هغه پېژنو. په عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل، لومړی د کاربن الکتروني جوړښت او د هغه انرژي کې سمې لپاره معلومات ترلاسه شي. په غیر عضوي مرکبونو کې کاربن د مثبت څلور مثبت دوه منفي څلور اکسیډیشن نمبرونه لري چې په 50 میلیون عضوي مرکبونو د کاربن اټومونو ته سي مثبت څلور دایون په بڼه شتون لري. خو په عمومي ډول کولای شي چې وایي چې په دې ټولو مرکبونو کې د کاربن اټوم چې دي د تحریک یعنی په حالت کې دي. اوس د کاربن چې دي د یو اس دوه دوه اس دوه دوه پی دوه الکتروني جوړښت لرونکي دي چې په شکل کې ښودل شوی. همدارنګه عضوي مرکبونو کې د اړیکو جوړېدل چې دي هم په دغه په لړ کې عضوي مرکبونو کې د کاربن ویلانس وایي چې عضوي مرکبونو کې په کیمیاوي تعاملونو کې د کیمیاوي عنصرونو د اتومونو د یو ځای کېدو قوه او د اړیکو شمېر چې اتوم یې جوړولی شي د ویلانس په نامه سره یادیږي. همدارنګه کاربن څلور ولانسي الکترونونه لري چې د اوکټیت حالت د پوره کولو لپاره د کاربن اټوم باید خپل څلور ولانسي الکترون د نور اټومونو سره شریک کړي. نو د کاربن ولانس دي هغه څلور دي. بیا اشتراکي اړیکه وایي چې اشتراکي اړیکه هغه رابطه یا هغه اړیکه دي چې د دوه اټومونو ترمنځ الکترونونه د جوړې شتولې یا هم د شریکولو په اثر په رامنځته کیږي. کاربن کولای شي یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه ولري. په ټولو عضوي مرکبونو د کاربن هر اټوم څلور اشتراکي اړیکه د نورو عناصرو سره جوړ همدارنګه په عمومي ډول سره د کاربن اټوم کولای سي کوولانسي اړیکه لري چې ډېر زیات اوږده زنجیرونه او یا لوی کوچني کړي جوړې کړي دي. همدارنګه په دې زنجیرونو یا کړي کې د کاربن اټومونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی، درې ګونی اړیکې لیدل کیږي. په دې لړ کې باید مالیکولي وزن پیدا کړي، یا هم مالیکول ویس ته وایي پیژنو. په مرکب کې د شاملو عناصرو د اټومونو اټومي وزنونو مجموعه ته مالیکولي یا مولي وزن وایي، او یا هم د مرکب مجموعي وزن ته د مالیکولي وزن په نامه سره یادیږي. په مرکب کې د شاملو عناصرو فیصدي څنګه ټاکو؟ وایي که د یو مرکب په مالیکولي وزن باندې یو عنصر اټومي وزن وویشل شي، د نوموړي مرکب په یوه برخه کې د هغه عنصر اندازه په نشه کوي، او په لاسته راغلي اندازه په سلو برخو کې ضرب شي، د اړوند عنصر مقدار د ذکر شوي مرکب په سلو برخو کې معلومیږي چې د فیصدي د ترکیب نامه یادیږي. چې فارمولې عبارت دي په مرکب کې د عنصر فیصدي مساوي کیږي له د اټومو تعداد ضرب د عنصر اټومي وزن تقسیم پر مالیکولي وزن ضرب سل څخه په مرکب کې د عنصر فیصدي لاسته راځي. ساده فارمول یا امپیریکل فارمول څه شي ته وایي؟ ساده فارمول د هغه فارمول څخه عبارت دی چې د مرکب کې د شامل عناصرو ترمنځ نسبت څرګندوي. مالیکولي فارمول څه شي دی؟ مالیکولي فارمول د هغه صحیح فارمول څخه عبارت دی چې مرکب په یو مالیکول دلالت کوي. د مالیکولي فارمول په نامه یادیږي. په مالیکولي فارمول کې لاندې ټکي ډېر مهم دي: د مرکب د شامل عناصر پیژندنه، همدارنګه د مرکب د ساده فارمول باید معلوم وي، او که معلوم نه وي د هر عنصر مقدار په ګرام او فیصدي باید معلوم کړو تر څو د هغوی له مخې یې ساده فارمول وټاکل شي. همدارنګه د مطلوب مرکب مالیکولي وزن باید معلوم وي. په ټیلر کې کیمیاوي معادلې یا کیمیکل اکویشن پیژن چې کیمیاوي معادله څه شي ته وایي. کیمیاوي تعامل په جریان کې د موادو لاسته راوړلو په وخت کې چې کوم بدلونونه رامنځته کیږي د هغې لنډې شکل ته کیمیاوي معادله ویل کیږي. یا په بلې عبارت سره کیمیاوي معادله د ټولو کمي او کیفي تغیراتو د لنډې شکل څخه عبارت دي چې د کیمیاوي تعامل په جریان کې د کیمیاوي اړیکو او انرژي په اثر منځته راځي، چې دا عبارت د کیمیاوي معادلې یا هم کیمیکل اکویشن څخه دي.
اوکې درنو زده کوونکو، هیله ده چې د کیمیا په اړه نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې تر ډیره مرسته کړې وي. نو پاندې هیله به د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکي کوانټم ولولي او دا چې کوانټم نمبر څه ته وایي دیولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په کیمیا کې د فلز او غیر فلز ترمنځ څنګه توپیر وکړو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د نن ورځې د درس په دوام راتلونکي درسي ساعت کې هم د عضوي کیمیا په اړه ډیر څه واوري او ولولي
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونې محلويشته غوښونې سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاره تاسو ته خبريږي
لدرنوز د کونکو زموږه لدا د چې د نن ورځې درس څخه په استفاده په کتاب کې راغلي پښتني او تمرینونه حل کړي او د پښتنو د لاخز او بيدو لپاره د استاد لخوا تشریح شوی درس یو ځل بیا تکرار کړي نو نننې درسي ساعت هم دلته پای ته رسیږي تر بیا مو په خدای سپارم ښه ورځ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه